د هلو ټراست په نوم د من پکې مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي ل 15 شپېته متر مربع کیلومتر اوړي په داسې حال کې چې نږدې دوه کال مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وې دي. موسی په خپل نوی راپور کې چې پرونه خپور شوی ویلي چې دا ساحې د باد په شپږشتو ولایتونو کې سب شوې دي او وایي دغه پرلپسې ګواښي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال نړۍ شپې ته ودونه او قلمرونه د ځمکنوي ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ بعد دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پرس خبري اجنس ویل چې افغانستان له هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونو پرلپسې وچکلۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیونه مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس پاڼې په ویب باندې کې چې پرونو خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی او ایتم شاوخوا 3.3 میلیون ډالر ته لوړه شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیر افغانان له څه باندې درو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل انجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او ساش کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې تر کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای موږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي موږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان تا نور کی د دبلیو پی للاری او سک یو سو کارمندار تخنیکی کارمندار چې افغان کابل کشتون لري دی غوی په ذریعہ د دبلیو پی ته ورکی یو کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلی هم تللی ده دلته په افغانستان که رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کی دا سله د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده یو بخش په وزارت خارجه کې او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلی. الان کې دا څو ځلی سفرونه کړي ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چلري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري. متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دي لیدلي. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکې ونیسي خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او له هغه نه وړاندې دورو کې له دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغې خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غلجیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپله دوستي، د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. په هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ سول او ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1983 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1995 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1980 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټوله کې لري. ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسۍ او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یا غوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په وخت کې افشا هم کولې. خو یادم کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نکړي او نقضوي، نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنې هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وویل، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سینګ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځل چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دوی په بسونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلق نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی، دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر اسانیم که دومره نکاس و نکلره یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی ده دینا دوی سارنم که دوی زیال تا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که هندوستان پر سفارت که شتون داری او دوی هم کوشش که بی چه روابط خشی دوی هم پریشار هست شوی چه دغه روابط که خب یو بلا خبر ممونگ نهیر نشون چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلالا خو حال تا ده جبه متحد پا نوم ده روابط استاد برانودین ربانی هم احمد شاه مسعود تر ربری لاندی یو بدیل و اغوی سر دوی تعلقات در لو در سفارت در اغا وقت بلکل خلاص و سفارت خپل کاری که ولا او ده هند کم نگرانی چه و ده اغوی ده لاری حل که دل او ده اغا دوره که هم دست یو بدیل نشتا نو چه بدیل نو ده بدیل ده نوشتون خالیگان پا گتر خستولو خو بلتم بیا پاکستان و میدان خالی پاد کی گیا و هندوستان نغوالی چه روابط ده افغانستان خلکو سر ختم شي یا کوم بلوی پروژه چې لري دغه پروژه نه دوی سره نه وکی دوی دی په خاطر تر ده کوم نور بل داسې مهمه خبره نشته خو د طالبان او رسانه ما وای چې دغه دا ځلې دا سفر دی لوی او خودله الان چې دا دی لوی سفر نو یو کاری سفر او یو معمولی سفر دین موقف هم داده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منستران شي او خاص د خزر حقوق مراد نشي دوی د افغانستان د طالبان ډیپلوماټ ماتم نمانی یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبان لپاره غلی ما د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کول سفیر هم وو زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول رسانه کې مونږ نشر کړ هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړ د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړل بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلې ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګری سرپرست هم معرفي شوی یم هلته تللی ده اوس وزارت خارجه هغه ساري چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سرنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنګ چې تللی ده جی پی سنګ یو کاري سفر و ډیر لوی سفر نه و او طالبان دا ډېر تبلیغات وکړي
بل ډېره مننه ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم دا تلویخت کلونو که بیا پتیره شلو کلونو که او خوصاً پا اوس وقت که همیشه داغ اوبه خروی او تورونه لگوی اگر طول مشکلات کن چه پا پاکستان که ایجادی گی اگر تقریباً زیادتر در خپل پنجاب او یا در آی ایس آی تر پروگرام او اجندا و استراتیجی لان دیوی اگوی لده او تخواقیفی او داغ پا اصطلاح دسیسی جوره وی هندوستان کل چل افغانستان تر علی که یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډیر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوا نه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغېزه درلوده او همداشان موږ کتلي دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت ډیر زیات پخنه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې، نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې، غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې د دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات، مسکو فارمات، همدارنګه د کازان په پلازمینه، د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښتل د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د پلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایری سیاست پاکستان یا زموږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې موږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان نه رسول، دا ټول لوبې دي چې پاکستان لډیر وخت نه بیا خپل موږ پاتیا او ملتیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول، غوی ته ډیر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بغرا د انداسې په پښتونخوا کې په پټاکي ورکړي وو. بنان پاکستان ته باندې هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خو په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، ښه اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان ته باندې مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندی اوس. شیرزاد صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلوده، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې و، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خندونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. یا خالي یو څو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې د لوی تجاران و چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس کم خو دی هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډیر کم شوی ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم بیا خاص افغانستان ته ډیر نقصان ده کنو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډیر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیوله راګیر شو پولیس ونیوله ضبط یې کړه ډېرې ترهګرې راغلی و اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هېڅکله نه ریي چې ویلی وو چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود هغوی سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد نه لري پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي
ژوندې اوس په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړی خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغسي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټول پروتوکولونو مساکرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دغه مرستې چې په تیر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري مګر دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به طالبانو سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اګه پایل کیږي او همداشان د ښاغلي ترامپ نوی پالیسی هغه اقتصاد محور پالیسی به هم را روښانه کړي باور دي چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لکه سره میاشت افغانستان سره دی یونما او اوچا او نور سازمانونه په مټ باندې مرستې کوي اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې د کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټول غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
رامنځته
کړي او دغه نوي روابط او لایق سره را جوړ شي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نصر احمد شیرزای دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین مارج
شد.